مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح نشان می‌دهد، همکارم احمد تکل برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
دیرم من نکم سرور صاحب قدر منوریدون که تست سلام رنده کم دی ازاده رادیو دیخ براونه تازه از ما تخنیکی همکار تاهر روخان ستاسو هر کلی کهو. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د سولې خبرو او په هیواد کې د جګړو له زیاتېدو سره په وخت کې د افغان حکومت مشرانو یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له ویان سره په مفصله مرکه کې د اوربند او د سولې د خبرو پر وروستیو پرمختیاو خبرې کوو. لهر سمخ که مو ده خبرونو اوریدو ترا بولم. ده هم ده خبرونو سرچکی ولس مشر اشرف غنی وی افغان ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ د امنیت ساتنه کوي. سویدن په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کړې، او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې په خپله غونډه کې پر بیلاروس د بندیزونو د لګولو په اړه موافقې ته ونه رسېدل. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وای افغان ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ د امنیت ساتنه کوي. ښاغلی غنی پرون د سپتمبر په 21مه د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپله وینا کې وویل چې افغانستان د تروریستي شبکو د جګړې قرباني دی، خو هغه ټینګار وکړ چې افغانان باید پر خپلو امنیتي سرتیرو باور ولري.
غواړم د افغانستان د دفاعي او امنیتي قواونه د زړه له کومې نه مننه وکړم. دوی نه یوازې زموږ ازادۍ ته، زموږ امنیت ته، بلکې د ټول نړۍ امنیت نن دوی ساتي.
ولسمشر زیاته کړه چې افغان ځواکونه د ملاتړ لپاره یو لړ پلانونه او طرحې لري چې په نتیجه کې به د هغوی مالی ملاتړ وشي. د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازو پرون په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. ښاغلی عبدالله پر ټویټر لیکلی چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پرمختګونو په اړه خبرې وشوې. هغه زیاتوي چې ګډونوالو ته یې د سولې د راتلونکو اقداماتو او قطر ته د خپل سفر په اړه هم معلومات ورکړل. د دې ټویټ له مخې د دې هیوادونو او نړیوالو موسسو استازو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. سویدن په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کړې. د سویدن د بهرنیو چارو وزیر آن لیند پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره دا دوه خبرې ډېرې مهمې دي. له دې مخکې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر هم د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي وو چې تاوتریخوالی سمدستي بند کړي. همداراز د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه هم ویلی دی چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې په خپله پرونۍ غونډه کې د بیلاروس د اپوزیسیون د تبعیدي مشرې له غوښتنې سره سره پر دې هیواد د بندیزونو د لګولو په اړه موافقې ته ونه رسېدل. قبرس د دې بندیزونو له پلان سره مخالفت وکړ او په عین حال کې د ترکیې پر ضد په مدیترانې سمندرګي کې د ګاز د زیرمو د پلټنې په خاطر د اروپایي ټولنې د اقداماتو غوښتنه وکړه. تمه ده چې پر بیلاروس د بندیزونو په اړه به د پنجشنبه او جمعې په ورځو د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې هم بحث وشي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له پرونۍ غونډې وروسته خبریالانو ته وویل که څه هم پر بیلاروس د بندیزونو د لګولو په برخه کې واضحه اراده شته، خو د ټولو رایو اجماع چې په دې برخه کې اړینه ده ترلاسه نه شوه. د آذربایجان دفاع وزارت وای ارمنستان د دې هیواد یو سرتیری وژلی دی. د وزارت پرون د سپتمبر په 21مه په یو بیان کې وویل چې پر آذربایجاني سرتیرو د همدې ورځې په سهار په سرحد کې برید وشو. په خبر پانه کې د حمله یوه سرغړونه او پرونکی عمل بلل شوی دی. تیرونی ارمنستان اعلان کړی و چې آذربایجان یې یو سرتیری وژلی دی. دواړه خواوې یو پر بل د حملو د پیل او د څو لسیزو له پخواني اوربند څخه د سرغړونو تورونه لګوي. او په هند کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره ښوونځي له 15 میاشتنۍ ځنډ وروسته پرانیستل شول. د هند د مرکزي حکومت د پریکړې له مخې د هغو زده کوونکو لپاره چې عمرونه یې د 14 او 18 کلونو ترمنځ دي ټول ښوونځي باید په خپله خوښه له پرون څخه پرانیستل شوي وای، خو حکومت په دې اړه وروستۍ پریکړه سیمه ییزو ادارو ته پریښې ده. د نوي ډیلي، ګجرات، کرالا او اتر پردیش په ګډون ځینو ایالتونو ویلي دي چې ښوونځي به ډیر ژر پرانیزي. د هند روغتیا وزارت د ارقامو له مخې اوسمهال نږدې 5.5 میلیون خلک په دې هیواد کې په کورونا وایرس اخته شوي او د مړو شمیر یې له 80,000 اوښتی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، خبرونه مو هم واوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب سایټ کتلای شئ. د ازادۍ راډیو د ویب سایټ پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د سولې له خبرو او په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره په یو وخت کې د افغان حکومت مشرانو یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. ولسمشر اشرف غني پرون د سولې د نړیوالې ورځې د نمانځنې په غونډه کې وویل چې د یو بل د منلو وخت را رسېدلی دی. او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې افغانان ټول اوربند غواړي. ملالۍ بشیر د دې خبرو او څرګندونو جزئیات اوروي.
په قطر کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لسمه ورځ ده، خو تر اوسه د اوربند یا تاوتریخوالي د کمیدو هیڅ خبر نسته. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ مرګونی پیښې کیږي چې په نتیجه کې لسګونو کسان وژل کیږي او ټپیان کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه.
سیاسي لاره د حل یوازینی لاره د حل یو بل راسی اومنو، یو چوکات تورسیگو، موافقه ده طول افغانانو پگته ده او ایله ده چه یو افغان حق قوتونو ده، حق شبکو ده او زین ملکونو ده ایده اجازه ورنکی چه مگراتون که لمگنه واخی.
افغان ولسمشر همدار ازویل چې د مذاکراتو د بریا په صورت کې حکومت لښ پیټو زرو تر یو لک او شل زرو طالب جګړه مارانو د ادغام پروګرام لري، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ولسمشر غنی زیاته کړه چې غواړي داس پروګرام عملی کړي چې د طالبانو کوچنیان او اولادونه هم ورڅخه ګټه پورته کړي. د دوشنبه په ورځ په ارګ کې په غونډه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې د خبرو پیل یو لوی لاستراوړنه وبلله او د سولې پر لور یې یو ګام یاد کړ. ده هم وویل چې لومړی ګام باید په افغانستان کې اوربند او د تاوتریخوالي کمول وي.
وختي کې می خایم چې مسله حل شي،
کله چې غواړو مسله حل شي د اوربند پر لور بلاړ شو، یا تاوتریخوالي دومره کم شي چې خلک یې احساس کړي. یعنی په داسې حال کې چې هلته خبرې روانې دي، امغه خبرې د خپل نیت او ارادي په تمثيل سره دواړو لورو په ریبو وخت دوه اړخیزه ژمنه کړي ده.
یو ورځ مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د جګړې لټولو لوري غوښتي و چې په دې هیواد کې تاوتریخوالي د تر پام وړ کچې پورې کم کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ارقامو له مخې چې ازادي راډیو ته ورکړي، طالبانو په تیره یوه اونۍ کې په 24 ولایتونو کې 98 ملکیان وژلي او 213 نور یې ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو ځایي خبریالان راپور ورکوي چې د تیرې اونۍ له دوشنبه راهیسې په 14 ولایتونو کې 80 نظامیان وژل شوي او 80 نور ټپیان شوي دي. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر تکراری غوښتنو سربیره تر اوسه طالبانو د اوربند په اړه هیڅ مثبت ځواب نه دی ویلي، او پر ځای یې ویلي چې اوس مهال باید د جګړې پر عواملو خبرې وسي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې اوربند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازي د تماس ډله د خبرو په لسمه ورځ لا هم د سولې اصلي مذاکراتو لپاره د یو طرز العمل پر ټاکلو موافقه نه ده کړې او د دوی بحثونه لا هم روان دي. د طالبانو ویان محمد نعیم له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې د دې خبرو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. دا مرکه فریبا ظاهر کړې ده او لومړی له ښاغلي نعیم نه پوښتلی دي چې د دواړو لورو ترمنځ په خبرو کې کوم پرمختګونه شوي.
نو تر اوسه پورې د کومې ورځې نه چې افتتاحیه غونډه وشول بیا څو ځله د تماس ګروپونو تر مابین ناستې وشولې د طرزالعملونو په اړه باندې او د کاري چوکاټ په اړه باندې د راتلونکو ناستو دپاره تر اوسه پورې په ډېری نقاطو باندې توافق شوی دی. البته یو څه لاشي نقاط پاتې دي چې هغه کم دي، نو په هغه باندې هم بحثونه جریان لري. تر اوسه پورې البته نهایي توافق نه دی شوی. کله چې نهایي توافق د طرزالعملونو د کاري چوکاټ په اړه باندې وشي، تر هغه وروسته به بیا د اجنډا د موضوعاتو په اړه باندې بحثونه کېږي. نو
بلې، خو اصلي خبره همدا ده چې نن د تقریبا لسمه ورځ ده چې د سولې اصلي مذاکراتو لپاره د یو پلاتفورم یا طرزالعمل پر جوړېدو خبرې کېږي. خلک منتظر دي چې پوسي چې کله به د خبرې نتیجه ورکړي. بالاخره تاسو فکر کوئ کله به دا نهایي کېږي؟
نو دا خو زموږ هیله ده او اراده وکړو چې دغه مشروط په خیر سره زره حل شي. البته باید دا په فکر کې په نظر کې ونیسو چې دا خو یو تقریبا رسالوښتو کلنو یو ستونزې دي، بیا خصوصا د ریشلو کړو چې کومې دي. د دې ټولو حل کول یو ورځ دوه ورځو درې ورځو کې یعنی فکر نه کوم چې یعنی موږ باید هیله ونه لرو. د ستونزو هوارای وخت غواړي او د بحث مناقشه غواړي. البته چې دا موږ ته راغلي یو او د میز په سر باندې دغه ستونزو د هواري لپاره هڅې کوو. نو دا انشاءالله
اختلافات پر سدی سید چې تاسو ول چې ستونزې تاسو سلوش کلنې جګړې د ختمېدو لپاره وسو وخت پکړ دی. دقیقا دغه اوس ستونزې پر سدی اختلافات پر سدی.
نو په مجموع کې دا د راتلونکو ناستو لپاره چې کوم اصول ټاکل کېږي یا طرزالعملونه ورته وایي، دا ټاکل کېږي کاري چوکاټ ورته برابر پکې دی. په ډېرو نقاطو باندې توافق شوی دی، کم نقاط پاتې دي. په هغه باندې هم زموږ هیله ده چې هغه مشکل سره حل شي.
بلې، په رسنیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې ګواکې د تماس ډلو ترمنځ یو اختلاف دا دی چې د طالبانو غوښتنه دا ده که چیرې پر یوې موضوع اختلافات یا ستونزې رامنځته کېږي نو هغه به د حنفي فقه په رڼا کې هواریږي. تاسو هم شاید دا راپورونه اوریدلي. دا خبره څومره سمه ده؟ تاسو څه وایست په دې اړه؟
نو مطبوعات خو طبعا مختلف خبرونه او نظرونه او خبرونه نشریږي خبريږي. خو په مشخص ډول داسې نه شمېلې چې یو موضوع مشخصه کوم چې اختلاف په دغه ټکي باندې دی یا دغه موضوع ده. البته په مجموع کې دا ویلی شم چې په عام شکل باندې په زیاتره نقطو باندې توافق شوی دی او یو څه محدود د نقطه پاتې دي کمی دي. په هغه باندې هم هیله زموږ ده چې دغه مشکل هم حل شي او بحثونه جریان لري.
یو بل مسله د روانو امنیتي مسایلو په اړه ده. له یوې خوا د افغانستان د سولې خبرې دي، بل خوا په ټول افغانستان کې د جګړو ډګرونه تر بل هر وخت تاوده دي او هم د جګړې دواړه خواوې وژل کېږي او هم عام خلک قرباني ورکوي. په داسې حال کې چې نن د سولې نړیواله ورځ هم د نه یوازې د افغانستان د خلکو بلکې د ټولې نړۍ هیله او غوښتنه ده چې د خبرو سره مهاله باید جګړې نه وي. یا په بل اصطلاح وایم، د عامو خلکو لپاره دا څه فرق کوي چې ستاسو او د حکومت ترمنځ خبرو کې څه تیریږي، څه اخلي، څه ورکوي؟ ملکي وګړي سمدستي اوربند غواړي. په دې اړه غواړم ستاسو نظر واورم.
نو په دې اړه باندې خو زموږ اراده او هوډ دا دی چې دغه لکه مخکې چې ما وویل چې تقریبا څلور شو کلونو دغه جنجال دی، دا په یو ورځ دوه ورځو کې نه حل کیږي. دا به د دې لپاره نهایي حل راټول او هرار څېړلې تر څو داسې حالات راځي چې بیا ستونزې نه وي او ټول ولس د آرامۍ احساس وکړي او یو اسلامي نظام وي او هلته خلک دغه په سیوري کې د خپلو هیلو، د خپلو ارمانونو او د خپلو ارزښتونو په تر سیوري لاندې ژوند وکولی شي. داسې حالات نو دا وخت غواړي.
بلې، دا خبره خو سمه ده،
وخت اړتیا لري.
دا خبره خو سمه ده چې وخت غواړي، مګر آیا فکر کوئ چې د جګړو دوام به پر خبرو باندې منفي اغیز ونه لري؟ هلته چې د خلکو باورونه په دې باندې ورځ په ورځ کمیږي.
نو په دې اړه کوم ګورو موږ د امریکایانو او د امریکا متحده صاحب سره چې کوم مذاکرات لرل باندې یو کال نو زیات وخت وشو نو په دا ټول جریان کې هم جګړه روانه وي او هم د مصر سره باندې بحثونه روانونه هات یو تاسو ته سره ورسېدل چې هلته بیا جګړه هم ډېر وسره کمې شولې تاسو به سامان احساسوي چې په مخکې تر پروسه کال او تر هغه وړاندې زمونږ عملیات چې کوم په ډېر لوړه کچه باندې وو په هغه وختونو کې مونږ په لویو ښارونو باندې زمونږ عملیاتو کېدل او استشهادي عملیات به کېدل او په ولایتو په مرکزي برابره عملیات کېدل دغسې په ولسوالیو باندې اوس تقریبا دغه عملیات چې دي ما چې یاد کړم مشخصا دغه تقریبا د صفر په حالت کې دي
مگر گوری موږ هر ورځ د ټولو ولایتونو څخه راپورونه لرو چې دغه یوازې نن مثلا موږ د کندوز د پروزګان کې د نورو ولایتونو څخه راپورونه لرو یوازې په ګیزاب ولسوالۍ کې نن درویشت کسان په یوه جګړه کې وژل شوي دي. دا څنګه تاسو ګڼئ چې دا صفر دی؟
ماده دغه مشخص عملیاتو په اړه باندې وویل چې هغه په لویو ښارونو باندې عملیاتي، هغه استشهادي عملیاتي، هغه د ولایتونو په مراکزو باندې عملیاتي. ماده وښودل که تاسو فکر وکړئ موجود دغه عملیاتو صفر ته دي، دغه مشخص نو عملیاتي دي. نور خو جګړه روانه ده، هغه پدې شک نشته جګړه روانه ده او جګړه یو طرفه نه ده چې هغه جګړه یوازې موږ شروع کړې، بلکې دغه جګړه مختلف شوې ده. د بهرنه د خارجانو دغله هیواد اشغال کول، بمبارونه کول، تر نن ورځې پورې موږ دغه آثار ګورو. نو دغه اوسنۍ جګړې چې دي هم دغه اشغال نتیجه ده. موږ غواړو چې دغه مشکل ټول سره حل کړو. او یو ځل بیا وایم چې مشخصه ماده څو عملیات کړل چې دغه په صفر کې، دغه واقعیت هم دغسې دی. البته نوره جګړه خو روانه ده او نور طرفونه هم عملیات کېږي. تاسو وګورئ څو وخت سور روان دی په غزنی کې چې کوم بمبارونه وشول، په ننګرهار کې چې کوم بمبارونه وشول. نو دا بمبار خو موږ نه کوو، مطلب دا مانه چې جګړه یوازې زموږ د خورانه ده او زموږ د خورانه ده شروع شوې.
ګورئ موږ یو رسنۍ یو او موږ د خلکو ژغ یو. موږ ته خلک وایي چې باید هم ستاسو او هم د حکومت سره خبرې وکړو او دغه پیغام ورسو دواړو لورو ته چې اوربند یوازینی لار ده چې دغه فضا سمولای سي او خبرې لا اسانه کولای سي. موږ له حکومت سره هم پر همدې مسله خبرې کوو او هغوی وایي چې جګړه امثال د مقابل لوري څخه ده. تاسو هم ورته خبرې کوي نو بالاخره دې ته د خلکو دغه غوښتنې او دغه ارمان ته څوک جواب ووایي؟ تاسو څه فکر کوئ چې آیا که تاسو لومړی دا اقدام وکړئ مقابل جانب به هم ورته اقدام ونه کړي؟ یعنی اوربند یو شلار نه ده؟
یو خدای دې چې موږ آنی حل غواړو، موقت حل غواړو. نو هغه زمونږ نه دی ولس په ګټه دی او نه زمونږ د هیواد په ګټه دی او نه کومه فایده کولی شي. مونږ داسې نه غواړو چې نن جګړه بنده شي سبا ته بیرته بیا شروع شي. نه، مونږ داسې غواړو چې جګړه یو مخیزه د کوم چې د جګړې عوامل دي، جګړې اسباب دي، دا ټول د یو مخې لرې شي او داسې حالت رامنځته شي چې بیا هلته جګړه نه وي. موږ د دې لپاره هڅې مو روانه کړې. اوس هم چې کومه جګړه موږ روانه کړې ده، زموږ په دفاعي حالت کې قرار لرو. موږ باندې د بهر نه خارجان راغلي وو، وطن یې اشغال کړی وو، شولوس هم شته دي او د جګړه روانه ده. بمبارونه کېږي او ډرون بریدونه کېږي. دا ټول داسې حالت دی چې موږ په دفاعي حالت کې قرار لرو. او ما اوس چې کومه جمعې سر باندې ناست یو، زموږ خپله اراده دغه ده چې دغه حالت ته د پای ټکی کېښودل شي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نیمو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې د روانو هڅو پر بیلابیلو اړخونو خبرې کولې. له ښاغلي نیم سره د مرکه فریبا ظاهر پرون د سپتمبر په 21مه د سولې په نړیواله ورځ کړې وه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د 19 پروګرام د ازادۍ رادیوي مجلې اوریدو ته را بولم.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یوشمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. د خبرونې ځانګړې راپور مو خزینه سنگارتو کی وخی ته ځانګړې کړې ده.
او یو رقمو باو بملوي دغه به مضبوطه او کلکو او دا بنگلی د سوبدو وګدو لاس پتی نه کون ډکو یو دانه بخل کو چول
په هنر جاج کې ل چړنوال محمد نبی صلاحی سره د سریزه لیکنی په میتودولوژي غږیګو
نو تیوریک بنسټ ادا د چې سریزه بده اثر په برخه صدا په سر کې راځي په برخه کې لیکل کیږي او دیږي کتاب د لیکلو من هدف او غایه
په فنکار کې د عرفان احمدی سره د هغه په فن خبرې کوو
زما لوړکوال نه ل شعر ترانو هنرونو سره علاقه ولا دغه علاقه به سول چې ز
په زرپانه کې به د ماشومانو لپاره د مرغاوی او ګیدړی کیسه واوري
اے خدایا تا خلمانه زمانه یزبینه واخسته ما هم ور پسې ور مړکه اے خدایا زنو ژوند نه غواړم
او په ورخمین خیال کې به حالات ته ویل شوی نظم واوري خامخ د تلویزیون په پرده ګورم بم الوتې د خوانزي پر ماشومان او ببل کلی کې چاپه د يرغلګرو سکرین نیولې د مند جړاګانو د طالب پلاس کې تکسبین تورا انتقام اخلي د ژوند له ګناهونو د اسلام په ننګ راوتی میړنې دي او سرونه پرې کوي خپل ورونو
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تیرونه د ازادي راډیو د پخوانی خبريال جان اقا الکوزي د مړيني 15م تلینو هغه کلونه کلونه له ازادي راډیو سره د خبرونو د پروډوسر او ژورنالیست په توګه کار وکړ جان اقا الکوزي په 1400 شپږ د هجری لمریز کال د ننګرهار پر رودات ولسوالۍ کې زیږیدلو د کابل په هانتون په انجینری په هانزي کې زده کړې سره رسولې وی او د ماسټري لپاره په تایلند کې وخت تیر کړو الکوزی د افغانستان په ملي رادیو ټلویزیون کې ډېر موده نتاقي کړې وو او بیا کاناډا ته مهاجر شوی وو جان اقا الکوزی په کاناډا کې هم له مطبوعاتو سره همکاري کوله او د افغان کډوالو لپاره د مرستې په پروګرامونو کې فعال وو الکوزی په 1400 هجری لمریز کال له ازادي رادیو سرکار پیل کړ او بلاخره 15 کال وړاندې د سنبلی په څلورويشتمه یل دین اړې سترګې پټې کړې نوموړي د ګوتو په شمیر شیرونه هم لیکلې دي خو له مهاجرت وروسته یې تر ډیره له رسنۍ سره کار کړی د رادیو مجلې نننې ګڼه د اروخاد جان اقا الکوزي روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو خوشحال بابا وایي چې له چا نه حق له مرګه ویره ده دا چارک ګوري هر ګوري غوره ده زرګر وخې مات کا اوګی کا سازا لا تر وخی نه اوګی به تر ده آی وخې پیژنې دا چې وخی څه دی په کوم مناسبتونو کې کارول کیږي او یا دا چې اوس هم مرمنې کاروي او څنګه تفصیل به د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد پر رپورت کې واوري
په پښتني کلتور کې د خزینه سینګارتوب څخه یو هم د لاس کړی و چې په لږ توپیر سره به په بیلابیلو نومونو لکه وخی باهو او د سپینو زرو بنګړي باندې یادېدله کلونه پخوا به د سپینو زرو همدا کړی د ناویانو د سینګار برخه جوړوله خو اوس یې ځای په ډیر توپیر سره د سرو زرو بنګړو نیولی دی کله چې مو د یوې سپین سرې افغاني مور څخه د لاس د کړی په اړه وپوښتل هغې راته وویل
پخوا دغس د سپینو بنګړو او غمي په کې ایښو ناویل له بیغا چول به اوګان به د سپینو ټیکه به مو بیا د سرو راووتله او دغه وخت کې اوس دغه شی نه نشته دی پخوا په وخت کې دغه شی نه مونږ به کارول او یو رقم به او به ملوي دغه بیا لږ مضبوطه او کلک او دا بنگلی د سوبدو وګدو لاس پتی نه کون ډکو یو دانه به خلکو چول څنګه شی نخلای شو نشته سره نو دغه شی به جوړول ولا نه په وخت نه تیرول
یو ځوان انجلی وای چې د نیګانو د لاس نخي ورته هم دا کړی پاتې دي او په ودونو کې د افغاني کالي سره اچوي
مخک کوم زمنګ نیګانو امند چې کوم دا وخه یو ټیکه یو دا وختنی شیان به چاچول په خو به په ساده ډول سپینې زره خجو شي او دا په یو ډیر خاصه ډیزاین سره سم قسم غمی پکې لګوي ډیر خخکاری رنگارنګ دې د پاره چې دا زمونږ عام کلتور خي او دا موږ خپل افغاني اصلي افغاني کالوي سره دا غوندو او دا په ودونو او په محفلونو کې په خوشالۍ غانو کې دا د دې څخه موږ استفاده کوو.
یو بلنجلې وایي چې که څه هم وز د خزینه سنگارتو کو بڼي بدلې شي خو بیا یو هم اکثره خزینه خوخوي.
تمانو سنا دا د لاس کړي او مثلا یا ګوتمې او یا غړکی چې شي واغه په دې وختونو کې ډیر زیات راوچوي دي. افغانستان کې کنه پیدا کیږي هغه د پاکستان نه زیات شي نه ځان سره خلی او راوړي دلته ډیر زیات راوچوي دي. لکه د پخوا د زوانی څخه لکه توپیر لري ځکه چې دې څخه مختلف ډیزاینونه او مختلف غمی دي ډیزاینینګ پکې شوی دی نو ډیر خلک دا خوښوي. زما خوښیږي ځکه چې اوس هر څه چې رواجي مودي خلک هماغه طرف ته ډیر کوشش کوي.
او یو بل انجلۍ ارمان لري چې د سرو زرو کړی دی ولري.
زما نوم فریبا د لاسونو کړی پخوا خو ډیر توپیر دلو دی پخوانی کړی یعنی د سپین زرو نه جوړې دي او اوس غواړم چې دا د سرو زرو نه جوړ شي خایسته غمیګانې پکې کار وشي خایسته ډیزاینونه پکې وشي او دا مې ارمان ده.
یاد دی وی چې د لاس کړی وخه او باهوګان چې څو لسیزې وړاندې د سپینو زرو څخه جوړېدل اوس په آثار قدیمه کې شمیرل کیږي او ځای د سرو زرو بنګړو او کړیو نیولې چې د ګرانۍ په دې دور کې ترې نه ډېرې ناوې نه محرومې پاتې کیږي.
په شرقي هیوادونو کې د کتاب لیکنې او چاپونې ځانګړي دودیز میتودولوژي لا هم عامه ده. ګڼو لیکوالو ته کتاب لیکنه او یا هم پر کتاب سریزه لیکنه په یو ځانګړي دود ورپاتې ده. په دغه برخه کې کوم علمی لارښود نه تر سرګو کېده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال محمد نبی صلاحي وایي چې د یوې ځانګړې څېړنیزې پروژې په بشپړولو سره یې د سریزې لیکنې علمي میتودولوژي لیکلې ده. دا چې سریزه، تقریز او سرلیکنه څه ډول ولیکو د هنر جاج په نننۍ برخه کې له محمد نبی صلاحي اورو.
هنر جاج
که څه هم د ادبیاتو برخه کې ستاسو سیډنې ستاسو لیک خو ټولو ته معلوم دی په دغه برخه کې تاسو ډیر کار کړی دی په دې وروستیو کې چې تاسو کوم کار کړی دا واقعا د یو ډول نوی کار دی په دې برخه کې پخوا ډیر کار نه و شوی. سریزه لیکنه دا یو ډیره زیات مهمه مسله ده ځکه موږ تاسو چې څومره لیکو بیا په کتابونو چې سریزه لیکل کیږي یا دې ته ورته په نورو مسایلو کې چی وي یو ډول داسې دقیق لارښود نشته چې هغوی دې دا ولولي او د هغې نه دې زده کړي چېره سریزه څه ډول لیکل کیږي. نو که چېرته په سر کې راته دا ووایي چې د سریزه د کوم هدف لپاره لیکل کیږي په یو کتاب یا په یوې لیکنې باندې؟
ښه خبر ده. سریزه لیکله په پښتو کې او د نړۍ په ادبیاتو کې تاریخ لري. سریزه د کتاب یو مهمه برخه ده، هغه برخه ده چې د کتاب د یو اثر د لیکل نه وروسته لیکل کیږي. سریزه خپل تیوریک بنسټ لري او تیوریک بنسټ یې دا ده چې په هغه کې د کتاب د لیکلو په اړه څکله یو مؤلف ولی دا کتاب لیکي دغه اصل هدف په هغه کې توضیح کیږي. سریزه په کتاب باندې راڅرخي، هغه اثر چې د لیکوال لخوا لیکل شوی په هغه راڅرخي. نو تیوریک بنسټ یې دا ده چې سریزه به د هغه اثر په برخه چې دی په سر کې راځي پیغه برخه کې لیکل کیږي او دیغه کتاب د لیکلو مین هدف او غایه چې ما ولې د دې اثر لیکلو باندې لاس پورې کړ دا به پکې توضیح کیږي او دا به هم کیږي چې په دې برخه کې ما څه کار کړی کوم میتود مې کار اخیستی دی او کوم نوښت مې کړی دی. نو په سریزه کې د تر لاس لاندې اثر په برخه کې لیکوال لوستونکو ته معلومات ورکوي.
سړی صاحب، د سریزه برخې کومې کومې دي؟ مثلا یو هغه نړیوال سټنډرډ دی چې ټاکل شوی، یو هغه چې موږ یې په پښتو کې اوس کارو تقریبا یو 80% د نړیوالو اصولو سره ورته دي. برخې کومې کومې دي د سریزه؟
او داسې ده چې د سریزه په برخه کې ودمال څلنوالي اثر په پښتو ادبیاتو کې د سړي لیکل دوه ارزښت سره ونده ده.
بالکل.
او زه فکر کوم چې تر اوسه باندې نړۍ په ادبیاتو کې هم د سړي په برخه مستقیل اثر نه لیکل شوی. ما په دې برخه کې د وشنه یو د پسیو الهام واخیست چې کله دلته په یو اثر باندې پاغ باندې هغه قرآن شریف باندې چې عربی نه په دری متن باندې د آیاتونو هغه نه پرته یعنی ترجمه سوی او دغه اوس فلمي هغه مشکلات پیدا شو که نه نو هغه باندې چې دمه قدمه لیکلې وه بیا بس بیا مشکلات او پرابلمونه ټول خلکو ته معلوم دي. نو زه په دې اړه کوم څه په دې برخه کې اثر ولیکم چې اصلا سړي د لیکل سړي د څه شی ده د چا صلاحیت ده د چا واک ده څوک باید ولیکي په نړۍ کې څنګه ده غرب کې څنګه ده په شرق کې څنګه ده. نو دوه درې ټکي اوس خو په دې برخه کې کولی شو زه تاته یو څلور پنځه صفحې ووایم که نه خو خبر دا ده چې سړي کې د تر لاسلان اثر په برخه کې معلومات ورکول کیږي او هغه هدف د لیکوال سي دي اثر په لیکلو باندې لاس پورې کړي او هغه توجه کیږي او د لیکوال په دې برخه کې کوم نوښت کړي د کوم میتود نه کار اخستی دا ته ځي.
زما هدف هم دغه تو لکه موږ چې په دې نورو څېړنو کې کله اصل موضوع ته ځو لاغي وړاندې دا لیکو چې مثلا زموږ میتود شو د څېړنې میتود هغه د څېړنې ارزښت بیانوي د شالید بیانوي آیا دا د سریزي برخه ده کنه سریزي؟
بالکل بالکل باید کړئ.
خا یو بل موضوع سره یې د تخلیقي اثر دی په دې کې توپیر نه دی شوی. یو سریز خو موږ کده په څېړنیز اثر کې لیکونو یو لیکوال په خپل د سریز لیکي دا د لیکوال حق دی. مګر په دغه تخلیقي اثرو کې چې مثلا شاعري دی وکسته بل کس پر لیکي آیا دا سریز ده کنه؟
د سده چې دلته یو شی مثبت او منفي دی وژنه سریزه سریزه د چا حق ده؟ تر هر څه اول سریزه د لیکوال حق ده دی غادي پخته سره که ضرورت وګڼي خپل اثر ویلی یو خو رسمي اثر هغه اثر چې د رسمي مراجعو لخوا خبرته زی نو په هغه باندې سریزه لیکل کی تر هر څه اول سریزه یا مقدمه لیکل په اثر خپل د لیکوال حق
بالکل
ځکه چې په کې د دې اثر د کتاب د لیکلو دغه هدف توزیږي خو که بیا یو څوک ولې خپل اثر بل چاته ورکړي نو هغه باید مسلکی چاته ورکړي دا څه نشي کېدلی او دا څه شوي دي چې د انجینر برخه کتاب لیکل شوی خو د تیپ ډاکټر مخدمه پې لیکل یا د تیپ په برخه کې ډاکټر او انجینر پې لیکل دا په بیل مسلکونه دي. نو په دې کې دا ده چې که څوک مقدمه پې لیکي کم تر کمه باید اهلي مسلک ته ورکړي.
بالکل.
بل خبر دا ده چې زموږ په ځوان نسل کې دا خبر ده چې پخوا وختونو کې چې دلته به اثر چاپېدل دوی به د کرکتون کو نه د سات په ویره کې وو چې دا شی لیکم کېدای شي په دې باندې څوک شی ولیکي نو کوشش به کوو چې دېش مې استادانو لیکونه مقدمه په واخلي تر څو هغه د انتقادونو په مقابل کې د سپر حیثیت ولري. ان ما خپل تقریبا په سلو کتابو باندې سریزه لیکلې همداسې استاد رپی تقریبا په دوه درې سو کتابو باندې سریزه لیکلې یو شمېر نور کسان هم لیکلې بیا ځینې کسان بیا سریزه نه لیکي غزنفر صاحب مثلا سریزه نه لیکي او خدای دې روح خپل طبیعت ده او په نړیوال په نړۍ کې څنګه ده دا برخه کې تب مراسو نو په دې کې اته داسې یو اپرات هم وسو چې په جن اثر باندې سریزه شمیر دومره ډیر سوی چې اصلا نقل وستون کوي د اصل کتاب د متن لیکل نه ډیر لري ساتل شو د همسه سیو اثر د پیغه باندې تقریبا لس سریزه راغل. نو دل وستون کې باید لس سریزه ولولي بیا به د څومره حوصله چې د متن ته ورسي وس په نړۍ کې دارس چې کوم مقدمه ډیر کم خلک په کتاب باندې دي او هغه وای چې تاسو لوستونکي مستقیما د اثر متن ته پریږدي او پریږدي چې لوستونکي د اثر په برخه کې قضاوت زیاتره د اسوار اوس په نړۍ مخکتنه کی بای د مخکتن په مغه کې په مراسم کې بیا دی یو کرکتن هم کی
او زړه د تقریز او د سریز خبر راغله تقریز او سریز توپیر لري کنه
بالکل لري ما بکنه غواړم په دغه اثر کې نه تنها په سریزه تشریح کړي بلکې په دې سره په تقریز او خدا تقریز پزوی دمدا سی یاداشت مخکنی خبرې دا پرمونه ټول تشریح کړي نو تقریز په زوی باندې
بالکل
هغه د کتاب سټایل ته وایي زیاتره دلته د موږ داستا تاریخي اثر چې لیکوال په مقدمه لیکي لار په مستند نظر کې ورته دوه درې کوسو ته دغه لیږي او هغه تقریبا ته دی هغه ورکی
بالکل
نو هغه په تقریز په زوی د اثر سټایل
بالکل
او تقریز په غدات تقریز په غدات باندې هغه تقریبا کرک کتنې ته نږدې فورم دی چې په هغه کې کې یو لیکوال په یو اثر باندې تقریز ورکوي په غدات باندې هغه کې باید یو اثر کې کوم منفي اړخونه شي هغه به هم په کې راغلي روحانه کوي او بلکې دا اثر مال سره تر پای وکړو دغه ښېګڼې وي دغه نیمګړتیاوې دي دا هم باید په خپل تخریج کې راوړي په دې خاطر دغه تخریج له هغه تخریج نسته زویلې کله متفاوت او دا د بې کرکته نن دې پورم موږ باید په تخریج په برخه کې هم د اثر لیکوال پر موږ باید څه لارښوونې ولر یعنی د سره تر پای باید صفات نه
بالکل
زه دې ته هم اوس یعنی فکر کوم زه خپل اعتزال ورته وایم کله چې زه دې چا سر ګور په کې مشکلات وي دلته خبر داسې د چی من بیا غش په هیور ته وای زره کدا غره دي مشکلات ده حل
کړه
صحیح ده کنه لیکن خوانو لیکوال په پاره کې خپل په دې تقریص په متن کې دا لیکل چې په دې کتاب لري څه پکې دات کې دا سره غلې دا سره غلې دا به داسې سلاسې دا به داسې سلاسې په دې خاطر دغه تقریص د سپورات لیکل کې کرکت نه تنې دی پورم او هغه څه ځې لیکل کې غستا هم نو دغه سې د مخکنی خبرې دی د شتوندات پرمونه ماته شي کړي په پښتو ادبیاتو کې سریزا څو وخت لیکل شوی ده په لرغونی ادبیاتو کې د پښتو نست د اسکتولاو لري په لومړي اثر باندې کنه
خدا ټول
یو پاراګراف ته دا ان تریزه دی غزاینه معلومه سریزه اخلو د خوشال خان په ډول کې خوشال خان په دې برخه کې بیا یو خوشال خان په دې یو بي جوړي دی یو شاعر به جوړی دانشمند چې په دې برخه کې خوشحال خان مخکښ دی
بالکل
نو دا دې یو جوړ باسو بل خو دا چې کومې مقدمه معیاري دي کومې مقدمه غیر معیاري دي کومې مینیمم معیاري دي جنو کسانو پاس لیکلي مثلا سریزه مگر لا دې یادش لیکل جنو خلکو دې یادش لیکل مگر هغه فورم چې وکتل سي سریزه
او دغه فورمونو ترمنز بیلخت متاسف خپل کتاب کې وځي
کړی او دا ټول بیلخت ما کړی او د ما د سریزو هغه سهم په پورتو ادبیاتو کې راوروتی سپ غربي چلن کې خو د پښتو چلن په لار ورته وايي او غربيان هغه یا تر کتابونو د لاستو راغلي په دوه کتابونو بدیا د شتونه لیکلي نو په هغه باندې مم خبرې کړي خارجانو چې لیکلي په هغه باندې خبرې کړي بیرته معصوره ادبیاتو ته راغلي او بیرته په معصوره ادبیاتو کې په هر پړاو کې په هر پاس کې ما د مقدمه لیکلي په برخه کې بیا چا څومره لیکلي بیا جنې کسان چې ډېری مقدمې لري لیکلي دي دوی هم باندې مشخص بحثونه لري نو په پای کې دوه نسل ته دا ویلي دي چې مقدمه یا سرځل کنه د تا حق د لیکوال حق خو په یو پیری کې باید من هدف توزیږي هغه یې د کتاب لیکلو توزیږي په تخلیقي کتابونو کې زیاتره کوشش وکړي چې مقدمه ته ضرورت نشته پرې د څه لوستونکو خپل قضاوت او هغه تل تاثیر شي
ډیر مننه خیر کوره ځوان لیکوال او شاعر عرفان الله احمد زوی چې ل ماشومتوب ل هنر او شاعری سره علاقه لرله او د همدغه علاقې لمخې مجبور شو چې شعر او لیکو کړی هغه وی چې د ژوندانه کګلیچونو یی قلم لا پوخ کړ او کوخخ کوي چې خلیکو کړی په فنکار برخه کې ورسره فرشته مرسل غږیږي
فنکار
زه عرفان الله احمد زینو میګم د کابل ولایت اوسیدونکی یم
پښتو ادبیات مې لوستي دي او پښتو ادبیات ماسټری پروګرام کې زده کړیال یم. دنده مې چې ده د کوچانو ادارې ویاند یم او ورسره د نشراتو مسؤول.
راځو دې ته چې څه بایس ول ستاسو د ادبیات خواته راسي.
ډېری پوهان داسې وایي چې دا هنر ده او ډېر تر علاقې پورې مربوطېږي. زما لوړکوالی نه له شعر ترانو هنرونو سره علاقه وله. دغه علاقه باعث وله چې زه کانکور کې ادبیات پوهنځی انتخاب کړم، بیا ادبیات ولولم او په دې برخه کې چې دا تر خپله وسه پورې څه کار وکړم، شاعري وکړم، لیکوالي وکړم، نثر ولیکم. همیش به مې لنډې کیسې لوستلې، ناول، نورې لنډې کیسې چې دا هغه په مختلفو مجلو سایټونو له دې لارې هغه سوي دي، خو نورې ټولګې هم تقریبا دوه ټولګې هغه چاپ ته آماده دي. وبه ګورم چې راتلونکي کې هغه چاپولی سم یا نه سم، خو په هر حال نور هم داسې په نورو مختلفو برخو کې لیکنې کړي دي. زه چې دلته اوس کوچانو ادارې کې یم، د کوچانو د تاریخ، د ژوند، د هغوی د کلتور په هکله باندې کله ناکله لیکنې مقالې خپروم. نو دغسې هغه ادبي لیکنې هسې روانې دي.
اکثره کسان په دې باور دي چې وایي هغه کسان چې د ادبیات خواته ځي د دوی ژبه بیا د بلبل ژبه شي. تاسو څومره له دې خبرې سره موافق یئ او څومره مو په ژبه کې، په وینا کې، الفاظو کې تغییر راغی؟
ادیبان ټول داسې نه سو ویلی چې هغوی د ډېره ښه وینا وکړی سي یا ډېره ښه ژبه دې ولري. موږ دغسې لیکوالان هم پیژنو په تیر کې او حتی دا اوس هم ژوندي مثالونه دي چې هغوی ډېرې ښې خبرې نه سي کوی خو بیا لیکنه ډېره ښه کوي. نو دا زه په دوه کټګوریو باندې ویشلی سم، ځینې چې دا ډېر ښه وینا کولی سي البته ادیبان، او ځینې چې دا بیا ډېره ښه لیکنه کوی سي.
یعنی یوې خواته خو مهارت لري.
او دغه مهارتونه دي، نو دغه هنر ده د لیکوالي او د وینا فن ده که نه. نو انسانان توپیر لري چې څوک په کومه برخه کې ښه ماهر ده.
تاسو څنګه لیکل ښه کوئ او که وینا؟
ولا ماته خو زه چې اکثره وخت دا ویندوی کوم په غونډو کې یا وینا کوم، خلک زما غږ خوښوي.
خیلی بلبلانو یاست.
نو غږ مې هم خوښوي او لیکنه کې هم بد نه یم.
بلکې راځو دې ته چې کله تاسې شعر ولیکه د لومړي ځل لپاره څه مو ولیکل، هغه مو په یاد دي چې راته ویې وایي؟
د شعر لیکنه خو زما تقریبا زه په اتم ټولګي کې وم، د ښوونځي ما لومړنی شعر ولیکه، او هغه شعر مې هم چې د پوهنې ته مې لیکلی و. زه د کابل ولایت خاکي جبار ولسوالۍ یم، تعلیم ته هلته دومره زیات کار نه و سوی. نو ما کې دا یو ډول احساس و چې زه باید دغه ځوانان دوی تعلیم ته واسوم. نو هغه اولنی شعر مې چې دا هغه تعلیم ته د هڅونې په اړه باندې و.
کله چې غوښتنه وکړم چې له خپلو شعرونو نه یو شعر راته ووایه، کوم به راته ووایه؟
شعرونه خو ما سره ډېر دي، ما اکثر چې دا آزاد و سپین شعرونه لیکلي دي. ما خپلې سیمې ته یو نظم لیکلی ده، دغه به در سره شریک کړم، هیله ده چې خوښ مو سي. دغه نظم مې چې ده خاکي جبار ته لیکلی ده. د کابل د زړه ټوټه ده، تورو غرونو رانیولی، یو انځور د زوړ کابل دی، بزرګي د معلومه، هر یو بوټی یا اکسیر دی، هر تیګه یې لالونه، د اوبو قطرې به در کړي، نوی ژوند، تازه روحونه، په هوا کې ډیر زور دی، کلکوي دي اندامونه، خوروي دي، جګوي دي، نسوي دي، مستوي دي، د زرکلو آوازونه، د غرسو ښایست ځان ته بادشاهان لیونی کړي. دغه خاوره قدرتی ده، دا عزت خدایی ده، پسینې لار ورکړه، غرب او شرق سره یو کړل، د وریښمو لار ته ګوره، هیوادونه یې بدل کړل، د بودا پام جلب کړی، معبدونه یې آباد کړل، زحمتونه یې ګاللي، برجونه یې آباد کړل، منارونه یې ژوندي دي، خلوتونه یې آباد کړل. دغه خاوره قدرتی ده، شاه زلمیان یې زیږولي، قهرمان هر بچی دی، میړنیان یې زیږولي، ملالۍ پکې اوسیږي، شنه زمریان یې زیږولي، برایډن یې کیسه کړې، کتابونه یې شاهدان دي، زحمتونه یې ګاللي، هجرتونه یې معلوم دي، دغه خاور قدرتی ده، دا عزت خدایی ده، بزرگان زیگولی خپل دین باندې مین دي، شهیدان زیگولی افغانیت لا ځوانیږي، افغانان زیگولی
ډیر ښایسته ډیر زیات. رسو دې احمد زی صاحب چې کله دا د کورونا وایروس راغی په اکثرو کسانو یې ډیر زیات تاثیر وکړ، مثلا په کورونو کې کیناستل، څنګه په دې وخت کې دیم شعر و شاعري وکړه کنه؟
او دا خو زموږ لپاره یو ډیر ښه فرصت په دې باندې و، سره له دې چې مریضي زیاته و، تشویشونه زیات ول، خو له دفتر نه کارونو نورو مصروفیتونو نه بېغم ولو، نو دې برخه کې مونږ کافي لیکنه کړې ده. انشاءالله راتلونکي کې به د سان سره شریک کړو.
دا به څه رقمي دي کتاب په بڼه که به همداسې په مطبوعاتو دوځای کې وایي؟
مختلفو برخو کې مقالې دي او ورسره لنډې کیسې کله ناکله لیکم.
بله، د کورونا بدرنګه څېره دې پکې انځور کړه.
او یو کیسه دغسې مې لیکلې ده چې په هغې کې یو څوک په کرونا باندې اخته کیږي او هغه چې ده بیا په روغتون کې ورسره څه ډول چلند کیږي، دغسې یو کیسه سته.
دا کیسه به څه وخت چاپیږي؟
دا به انشاءالله لومړی به دا ټولنیزو رسنیو کې چاپ سي او بیا به هغې نه وروسته مجلو بیا زما کوم کتاب چې چاپېده د لنډو کیسو هغو کې به راځي.
بله، که درته ووایي چې دغسې اوادس لکه کرونا چې راغله کنه، دا په لیکوال باندې څومره اثر کوي تر څو لیکنې که په نظم کې که په نثر کې نورې پخې سي؟
داسې ده، دا لیکنې او شاعري چې ده، دا خو د حادثاتو زیږنده ده، حادثې پیښې، دا چې دا ټول د لیکنې لپاره خام مواد برابروي. طبعا لیکوالانو به دغسې حادثې، دغسې پیښې، دغسې واقعات چې رامنځته شوي یا رامنځته کیږي، د هغوی لپاره خام مواد کیږي او هغوی حتماً له دې څخه په الهام باندې خپلې لیکنې کوي، دا که په شعر کې او که په نثر کې.
تاسې لپاره څه وخت ډیر زیات مناسب ده؟ کله چې آرامه یې، څوک نه یې، فضا مو آرامه یې، ښه لیکنه کولی سي، او که په شور ماشور کې؟
نه، زه خو اصلا چې دوم نفرم راسره یې څه نسم لیکی، باید یوازې اوسېږم. بل زه چې ډیر خفه سم بیا یو شی لیکم، پیښه راباندې بد تاثیر وکړي، بیا ډیر زر یو څه لیکم. او دا لیکنه خو داسې که یو خاص شخص ته م کیږي، زموږ د ټولو انسانانو دردونه او ستونزې او دا ټول سره مشترک دي، یو بل سو خواتمن ګټه ترې اخلي.
تر اوسه څومره لیکل شوي شیان مو چاپ شوي؟
ډیر لسو یو نوې کیسما د کیسو یو ټولګه چاپ شوي ده. لږې نه وروسته چې ده بیا ما ډیر زیاته لیکنه کړې ده، لنډې کیسې مې لیکلې دي، دوه ناولونه مې لیکلې دي، نور مختلفو برخو کې په کلتوري برخو کې لیکنې مې کړې دي، خو بیا مې تر اوسه نه دي چاپ کړي. نو دغه وختو کې انشاءالله زه کار کوم چې اول سر کې به دغه د کوچیانو پاک له کومې مقالې چې ما راټولې کړې دي دا به چاپ کړم، او ورپسې به بیا د لنډو کیسو دغه نور کتابونه به دا به ورو ورو چاپوم.
کله چې یو څوک غواړي په یو موضوع باندې کار وکړي، که هغه نظم وي که هغه نثر وي، د دې راټولول بیا د دې لیکل ډیر زیات سخت کار دی. له بلې خوا بیا کله چې مضمون چاپېږي، هغه لګښت یې هم ځینو لیکوالانو ته سخت وي. تاسو ته کوم اړخ ستونزمن دی؟
یو څوک چې لیکوال وي، هغه لیکنه کوي، هغه حتماً په یو موضوع باندې یو څه لیکي، د چا په عقله باندې چې ده ستونزې شته ده. ډیری لیکوالان چې د اقتصادي وضعیت دومره ښه نه وي، دوی نشي کولی چې په وخت باندې خپل کتابونه چاپ کړي. په دې برخه کې دولت مسؤول ګڼو چې دوی لیکوالانو ته لاس ورکړي، د دوی دغه آثار چې ده دا وګوري او دا ورته چاپ کړي. همدارنګه اوس د خپرندویو ټولنو باندې یو نیوکه زه باید دا وکړم چې دوی هغه کتابونه چې هغه مارکیټ لري، مثلا د ارواپوهنې او بعضې نور کتابونه یا ژباړي، دغه ډول کتابونه دوی زیات چاپوي، خو د لیکوالانو کتابونه دوی زیات زړه ورته نه ښکوي. د مارکیټ لپاره باید لیکوالانو سره مرسته وکړي او دغه کتابونه یې ورته چاپ کړي، ځکه د کتاب هغه څوک چې چاپوي د هغې لپاره هم ډېره زیاته ګټه ده، ځکه هغه څوک چې مالي ملاتړ کوي د هغه نوم پکې راځي، نه یوازې د لیکوال لپاره بلکې هغه څوک چې مرسته کوي د هغې لپاره ډېر زیات مفید تمامېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې.
له تاسو ډېره زیاته مننه د یو تلپاتې او سوله ییز افغانستان په هیله.
درنو ماشومانو، نن یو ځل بیا تمنا واحدی راغلی او تاسو ته یو ځانګړی کیسه راوړي. دا کیسه د یوې ګیدړې او مرغاوی ده. دا چې ګیدړه څومره مکاري کوي، راځي زرپاڼه کې له تمنا واورو.
زرپاڼه
گیدر او مرغاوی لا به غرمه شوی نه وه چې ګیدړ د مرغاویو د ډنډ په طرف په ډېرو چوغو را روان دی. په ډنډ کې لمبېدونکي مرغاوۍ ټولې د ګیدړ په ژړا او انګولا سره حیرانې شوې. ګیدړ چیغې وهلې، هلی چې تباه شوم، دا په ما څه کانې وشوې؟ مرغاوۍ حیرانې ګیدړ ته ګوري او ګیدړ په سرو سترګو ژاړي. تر ټولو مشره مرغاوۍ د ډنډ غاړې ته راغله او له ګیدړه یې وپوښتل، ګیدړه ولې ژاړې؟ څه در باندې شوي؟ ګیدړ څو سلګۍ ووهلې او ویې ویل، نن مې کور د خاورو سره خاوره شو، زما خوږ کور نن وران شو، بیا به هېڅکله هم جوړ نشي، زه تباه شوم، زه برباد شوم، و زما خوږې مېرمنې، و زما کور ودانې، زه د چاته پرېښودم؟ له دې خبرو سره ګیدړ یو ځل بیا په چیغو وهلو پیل وکړ او په ژړا کې یې د خپل ښځې نوم واخیست چې دی یې یوازې پرېښود او هغه مړه شوه. د ډنډ نورې مرغاوۍ هم ورته راټولې شوې. هر یوې له ګیدړې سره خپله همدردي وښودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله، مګر ګیدړ د هغوی خبرو ته هیڅ پام نه کوو او یوازې د خپلې ښځې د مړینې په غم کې ډوب و او اوښکې یې تویولې. د ډن نورې مرغاوۍ هم ورته راټولې شوې. هر یوې له ګیدړ سره خپله همدردي ښودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله. ټولې مرغاوۍ د ډنډ غاړې ته د ګیدړ غمرازۍ ته راټولې شوې. د ګیدړ په مخ سپینې اوښکې را روانې وې او یوازې د خپلې مېرمنې نوم یې اخیسته او ویل یې چې پر دې ډېره ګرانه وه. ګیدړ اسمان ته وکتل او ویې ویل، ای خدایا، تا خو له مانه زما نیازبینه واخیسته، ما هم ورپسې ورمړ کې، ای خدایا، زه نور ژوند نه غواړم. بیا یې مرغاویو ته وکتل او ورزیات یې کړه، که چیرې تاسو داسې یوازې پاتې شئ نو څه حل به مو وي؟ یوې مرغاوۍ د تسلیت په شکل ګیدړ ته وویل، ګیدړه وروره، لا خو ځوان یې، خیر ده چې مړه شوه، بل واده به وکړي. ګیدړ یو څو شیبه غلی شو، خو دا ځل له چوپتیا وروسته یې له پخوانه چیغې نورې هم ورزیاتې کړې او ځواب یې ورکړ، زه په دې خفه نه یم چې ښځه مې مړه شوه، ښځه به بل هم پیدا شي، خو خفه په دې یم چې اوس زما د مېرمنې د ښخولو لپاره راسره بل هیڅوک نشته، حیران یم چې هغه به څنګه ښخوم، و زما خوږې مېرمنې، ستا ښخولو ته هم یوازې پاتې یم. مشرې مرغاوۍ تر څو خبرو ته ځان را جوړاوه، ګیدړ وویل، په ما کې خدا زړه هم نشته، زه به مې څنګه خپله مینه لمبوم او بیا به یې خاورو ته سپارم؟ نه نه، دا زما له وسه نه شي، په خدای چې ځم ورسره ځان وژنم، نه نه، ولاکه مې ځان پرېږدم. په دې وخت کې ټولې مرغاوۍ یوې ډډې ته شوې او مشوره یې وکړه چې باید له ګیدړ سره مرسته وکړي، خو د دوی لپاره ګیدړ یو بې باور حیوان و. یوې وویل، هر څه چې کیږي زه خو تیاره یم چې د ګیدړ مېرمن ولمباوم او بیا یې خخه کړم. ګیدړ خپل غوږونه پوس نیولی و او د مرغاویو مشورې ته غوږ و. بیا یې خپلې اوښکې پاکې کړې، مری یې تازه کړه او ویې ویل، زه باوري وم چې زما نږدې ګاونډیان به ما هیڅکله یوازې پرېنږدي، تندر دې زما د کورنۍ پر نورو غړو را پریوزي چې زه یې یوازې پرېښی یم، کور دې د ټولو ګیدړانو وران شي. قربان له مرغاویو، قربان مو له بڼکو، قربان مو له مخوکو. ګیدړ په ډېر عاجزانه لهجه مرغاوۍ ته وویل، خورې راځه چې اوس لاړ شو او مړی پر ځای کو. مرغاوۍ هم ورسره پرته له کومې خبرې روانه شوه. ګیدړ او مرغاوۍ له یوې شیبې مزله وروسته له نورو مرغاویو پناه شول. ګیدړ مرغاوۍ ته دعاوې کولې او خپلو نورو ګیدړانو ته یې خیرا کوله. د چنار د ونې بیخ ته ګیدړ پښه نیولی شو، اوښکې پاکې کړې او ویې ویل، مرغاوۍ خورې، خدای دې تا سره ښه وکړي چې زما خور په غم کې دې راسره ځان شریک کړ، د زړه له تله درته دعا کوم، را وړاندې شه چې په سر دې ښکل کړم. مرغاوۍ هم په ډېره مینه ور وړاندې شوه، غوښتل یې چې څه ووایي، خو مرغاوۍ خبرو ته پرې نه خوده او ګیدړ پرې ور ټوپ کړ. هغه یې له مرۍ کلکه ونیوله. مرغاوۍ چې د ګیدړ په پنجیو کې کېوته نو یوازې همدومره یې وویل، هی وروستی عقله، کاشکې مخکې وای.
عاطفه په شعر کې د ذاتی او وجودي توکو څخه یو توک ده. شعر پوهانو له نظره بې عاطفي شعر ته شعر نشو ویلی، ځینې خو بیا شعر ته د عاطفي اولاد وایي. تاسو ګورئ هنر که ښکلی وي یا هیجان پارونکی یا تصویر درلودونکی، په هر صورت له احساساتو او عواطفو سره نیغ په نیغه اړیکې لري. د هنرونو تر نورو ټولو شاخصونو وروسته شاخص عاطفه ده چې د یو ښه هنر لپاره یې مهمه ګڼو. څنګه چې موږ په یوه شعر د ښه شعر یا د شعریت اطلاق کوو، همدا وروستی برید چې عاطفه یې بولي، دا به نو د شعریت کمال او بشپړاوی وي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې آزاد نظم اورو. نن مې زړه داسې څه بل شان خراب دی، خواهشات مې دل څیر مې نه وژلي، په کاري میز مې ښه سمه ګډوډي ده، کتابونه کاغذونه مې شیندلي. نن مې زړه داسې څه بل شان خراب دی، خواهشات مې دي لڅیر مې نه وژلي، په کاري میز مې ښه سمه ګډوډي ده، کتابونه کاغذونه مې شیندلي، کمپیوټر مې هغې بلې خواته پروت دی، ټلیفون خو مې بیګا له قسته مات کړ، د مریو پوښ کې بند هغه قلم مې ډبر زړې هم ستا له قسته مات کړ. پوره شپږ شلو سوچونو یم اخستی، کله وایم ځان وژنه وکړه ښه ده، ژوندون هسې هم مرګي ته انتظار دی، زه یې نه کوم، زما ترېنه توبه ده. د ملګرو رابطو نه مې زړه تور دی، دوی په ځان پورې محدود دي، تش د ځان دي، دوی زما له ناچارۍ نه څه خبر دي، دوی پیاوړي دي، غښتلي دي، خانان دي. مخامخ د تلویزیون پر پرده ګورم، بم الوته د ښوونځي پر ماشومانو. مخامخ د تلویزیون په پرده ګورم، بم الوته د ښوونځي پر ماشومانو. په بل کلي کې چاپه د یرغلګرو سکرین نیولی دی، د میندو ژړاګانو، د طالب په لاس کې تکه سپینه توره، انتقام اخلي د ژوند له ګناهونو، د اسلام په ننګ راوتې میړنې دي او سرونه پرې کوي له خپلو ورونو. له دې اخوا د څو پیغلو لپټې مې په سړک باندې خوري ورې پرتې دي، د سوالګر ماشوم لاسونه دواړه نشته، له سرتیری مې پرې شوي دواړه پښې دي. خو ورخوا څو سپین سترګې سره ناست دي، د وطن په تجزیې باندې بحث دی، دوی هر یو وایي وارث د دې وطن یم، سره شور یې دی، همدې باندې بحث دی. زه رانه د تلویزیون ښیښې ته ګورم، زه رانه د تلویزیون ښیښې ته ګورم، د وجود واړه حواس مې دي بایللي، زه تشلاش د مفکر زمانې یم، خدایا دا را باندې څه حالت راغلی.
نن مې بیا واورې دل پکلې کې مو جنگ دې مورې، موګواله دا سه کو دانو څنګه نن دې مورې، زه خو هیڅ پوی نشوم ولې یو دپردو و منو رازو کلی که خپل وجنو جل کوا موری را کوا آیا چه پوشا مزا سپین او توری را کوا آیا چه پوشا مزا کاما هم جنگ تلو یا وی نوارم لوی شمزا هم دا ما شم خیا ہم وہ ویچے
اسلام کے